او اوس هم د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو د دې پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مننه. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبري په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ یونۍ کې کیږي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې لکارپوهانو سره څېړو. د بحث ملممو په کابل کې میشت خبریال او څېړونکی اباسین بریال، او د دې ترڅنګ مو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی، په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزی، او په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړي دي. د پاس پښتو کې به د هغوی نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم.
سلامونه
بریال صاحب. لومړی پښتنو خدا د تاسو او بخشي په دې دغه باندې نظر ساتاست، د کم پرونتي فیصله وسوه او پاغه کې دا وویل سو چې خبري اترې به د مارچ په لومړی اونۍ کې کیږي. نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسلې چې باید د کړکۍ نه نن جدا دي چې په هر صورت افغانستان کې سولې ته امیدواري وجود لري، په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، هم زموږ لپاره آخري انتخاب بیا هم دا دی او انتظار دا دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبانو اسټبلشمنټ دی
یعنی دې ته به راځو. بریال صاحب، یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې کومې څومره غونډې شوي دي، په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په اوله باندې یو ښه پرمختګ، غټ پرمختګ ښکاري که نه؟ لار اوس هم اوږده پرته ده.
نسبي پرمختګ دی، لار اوږده په مخکې پرته ده او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځته راځي. د اعتماد سازۍ لپاره دا یو ښه ګام دی چې پورته شوی دی او موږ فکر کوو چې یو وار بیا د دې زمینه مساعده شوه، اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د زندېدو ویر او ضرایي وجود لري. داسې تصور کېږي چې یو وار بیا د طالبانو په منځ کې یو نا اټکل شوي اختلافات په پلمه باندې ځینې مسالې رامنځته شي. پاکستان خپل ملاحظات لري که هغه هدف ته نه رسېږي. پاکستان ډېر وخت غوښتي چې یو طرفه سوله وجود ولري. دغه د اندېښنې عمده ټکی دی، افغانستان دا ښه چې
چې اعتماد ورباندې یو څه ستونزمن دی. سمه ده بریال صاحب، موږ مرکم کړی دی. زه غواړم چې هم دغه پښتنه مو له بیلابیلو نورو کارپوهانو سره څېړلې دي، که تاسو لږ منتظر اوسئ د هغو نظرونه به مو اورو. په سر کې به نصر الله ستانگزی په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد دی، له هغه واورو چې دی و دې ګام ته څنګه ګوري.
یو پرمختګ دی، اما یو لوی پرمختګ په توګه یې زه د دنه پاره نه ګڼم چې اول د مذاکراتو پایل دی دو متخاصم خواو ترمنځ. دومه خبرداره چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. ټول طالبان که یو معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل شي خبرو اترو ته. او درېمه خبرداره چې پاکستان څومره صداقت کوي او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي، یعنې چین او امریکا، دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور لري.
دا خو نصر الله ستانگزی افراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارټي یو مشر دی، افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډیر ژور نصر ساتي او په تیر څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې. لاغم دا پښتنه کړې د چې دته د څنګه ښکاری د دغ برګون سړي. دا خبره
چې خو اساسه خبره ترې نه دی، ځکه چې د دې شاته یو بدل انجا تشاله ترتبه او ډېری بيډي شي دي چې شاوې دې چې هغه څه یې شي دي. دا خبره ده چې اول په لاټاپ کې دا پالو شي چې دوه فریقو اجنداګانې څو راه پورې یو بل ته زیږي، یو بل ته ورته دي، سوره خبرو باندې دیواله دی سوره خبرو باندې دیواله دی یقینا چې افغانستان چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دی هغه موقف خو معلوم دی چې هغه خو وختن فوقتن ویل دی چې هغه د افغانستان استقلال ازادي تمامیت او د افغانستان د ریپبلک د جمهوریت جوړېدل او هغه ته کې د حقوقو خبرې دي د فضل دي که د ماشومانو دي که د تعلیم تحصیل خبرې دي دا د هغې خبرې معلومې دي د بل فریق چې دی د طالبانو فریق چې دی هغه خبرې معلومې نه دي نو دا چې کله هغوی خپلې خبرې وکړي بیا به سړی په صحیح توګه باندې اندازه ولګولی شي طالبانو فریق له خوا نه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده خارجي فوجینو وتلو خبره شروع شوه هغه تقریبا اخره کې وه چې بیا به جرم شروع شول ته نو د دې هغې خبر نه علاوه نور څه وي هغوی دا خو له معلومه ده چې هغوی څه غوښتنې لري نه لري دا زما په خیال کې ډېر مناسبوري سړی هسې زړه نه خبرې وکړي چې دا به داسې وي او داسې وي زړه م چې لږ دوه غونډې ورسره سره ونیشي چې موقفونه د فریقیانو څنګه دي
دا و افراسیاب خټک اباسین بریال سیب که ستاسو اجازه وی سمی یوسفزی سیب خبرګون به واورو چې هغه خپل یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کوم خبره کیږي بیا به تاسو ته راسو اول به لارسو سمی یوسفزی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې خبرګون څه دی سمی یوسفزی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتره وخت ریپورتونه کوي او په هغه جوړ نصر ساتي
هغه معلومات چې زله رما او پرون په قطر یو شمیر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې موږ رابطه وکړي طالبان اوس هم همدا موقف ده چې موږ خبرې کوو موږ سره د مستقیمه خبرې وشي او د دې خبرو لپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زموږ لپاره قابل قبول نه دي مغوالو اول امریکایانو سره خبرې وکړو تر څو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو خو زما په خیال چې پاکستان د امریکای او چین د دې لخوا ور باندې فشار دا چې دوی افغان طالبان مذاکرات وتراولي او بل لخت پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان د مذاکراتو ته راولي البته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي بلکې دا ځل خو دوی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي او هغه کسان چې دغه مذاکراتو ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللی دي یا په خپل صلاحیت تللی دي زمونږ نمایندګان رسمي نمایندګان نه دي البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي که دغه حالت رامنځته کیږي نو بیا خو به زما په خیال افغان حکومت او دا نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا ووایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کیږي او دا د طالبان وایي چې دا زمونږ په رسمي باندې کیږي خو هغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دواړه خونه لري یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجود دي بل د افغان حکومت سره خبرې دي او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځل باید موږ امریکایانو سره خبرې وکړو یو څه مراعات ترلاسه کړو د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی د نړیوال بندیزونو چې په دې لګې دلی دي هغه نه خلاص یغه نو رسته بیا دوی په ازادي سره سفرونه کولی شي
دا سمی سوزای اباسین بریال سپتا سمی سوزای ووري د دوه درې خبرې وکي خو په دې کې و خبره دا او چې طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته کچم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سره خبر کې ویلي چې دوی خبره ل دې خبرو اترو ز خبر نه دي چې د څلور اړخیزه غونډه ده خو البته خبرو اترو ته تیار دي دلته یو خبره سمی سوزای دا او چې طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کی او بیا افغان د تراسی آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې
تاسو وګورئ اول باید د طالبانو د جوړښت وګورو او سم لسی او ظواهر دا دي چې طالبان په درې ډلو ویشل شوي یوه غټاله ده چې غالباً پاکستان غواړي او په دې توانی چې هغوی د خبرو میز ته راولي، اما د هغې په مقابل کې یوه بله ډله چې عملاً د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شو او د هغې مخالفت کوي، حتی استازیتوب یې مشرتوب یې نمني. نو د دویمې ډلې سره به څه کېږي چې غالباً د پاکستان په کنټرول کې نه ده. دویمې مسله دا ده چې د پاکستان پوځي چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوي د قطر په هسپه طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وښیي. اما دا چې د قطر دفتر وایي چې مونږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا مونږ په جریات کې نه یو ساتل شوي، دا پخپله د سوري دغه پروسې یا د مذاکراتو دغه ابتدایي بهیر ته یو خطرناک ګزار دی چې باور پرې کوي. پخپله په صحرا کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغې دریو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبانو په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او غالباً چې خاصه نتیجه ورنه کړي. بل اساسي مسله دا ده چې آیا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي؟ په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمېږي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دي او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ یو امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل دپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا د هغې په دې خبرو کې د ناظرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلکو انتظار دا دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکلی ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر څه طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنه وي، خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبانو د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله تر لاس لاندې لري.
باسین بریال صاحب مننه ډیره. راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سیړونکی دی، د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و دې سولې عمل کې له طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی. یو ور باغم واورو
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅې به یو پایدار سولو په افغانستان کې راوستلی شي که نه؟ زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پوهېږي چې دا هڅې یو کاملا سولې ته، دوامدارې سولې ته او سرتاسري سولې ته لاره نه شي هوارولی. زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی چې تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سولو وکړي کوم چې سولې ته آماده دي یا غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي، مګر هغه ډله چې د باندې پاتې د سولې څخه، زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغې پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي.
دا حکمت الله اعظمی. او بل عباسین بریال صاحب، سمیر سبزی تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه، خو د افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت له لورې زادې ته وکتل، خپل طالبان کې تاسو هم دا وایي چې ډلې دي. سمیر سبزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي
اوس وخت کې؟ ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډک غړي دي، هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته، او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوې دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. یعنی د دې نه مخکې د طالبانو نه بیل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی، هغه په زغرده ویلي چې مونږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو. هم د دغه ډلې نورو کسانو هم ویلي چې مونږ باید خبرې وکړو، خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي. البته افغان طالبان دپاره مشکل دا ده چې دوی چونکې یو مذهبي قوت ده، او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولې چې سوپر خارجان په افغانستان کې موږ جهاد نه ودرو، که هغوی مذاکراتو میز ته راځي، نو هغوی دپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپلو جنګیالیو ته دا ووایي چې بس جهاد واپس شروع شولو. ظاهره خبره ده جنګیالي به هم دا پوښتنه کوي چې پرونه پورې تاسو افغان حکومت سره خبرې کولې چې په مذاکراتو کې ناکام شي، اوس دوباره زمونږ د جهاد بټن وهي. له دې امله طالبان هم په فشار کې دي، خو هغوی دا غواړي چې په دې باور وکړي. بل طرف ته طالبان دپاره یو بل نا امیدی خبر دا و چې د سولې شورا چې کومه نوې جوړه شو له پیغو کې دا څه خارې چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډیر جدي نوي ځکه چې پاغه مشري چې کوم د پیر سید احمد ګیلانی هغه ډیر په مشکل سره دوه خبرې کولې شي او عمر ډیر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلی سره وي. کریم خلیلی د طالبانو سره دوه درې مشکلات لري، یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی، بل هغه د طالبانو په جبه باندې پوره نه پوهېږي، درېیم دا چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري. نو په کار دا و چې په سولې شورا کې داسې کسان اخیستل شوی وای چې هم طالبان لپاره قابل قبول وای، د جګړې برخه نه وای. افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان بے باوره کوي.
دا سمیر یوسفزی صاحب، اباسین بریال صاحب، سمیر یوسفزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل شوي خو بیا هم نرمې ډلې پکشي دي، خو محمد نعیم مشال لیډو ټول چې دوی یعنی دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال شوی دي، دا بل منځ دي او بل اسلامي نظام خبره به کیږي په دې خبرو اترو کې. خو نصر الله ستانکزی زما پوښتنو کې چې د افغان حکومت که د افغان طالبانو پخوانی دریځ اوس دریځ ته وکتل چې آیا څه نرمښت راغلی دی؟ داغه جواب
زه فکر کوم چې bale نرمشت راغلی دی، اما دا چې ستراتیژیکی کني دا فکر کوم دا به د راتلونکي میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په دې کې به څرګند شي. اوس مخکې له وخت نه سړی وایي چې څومره بدلون راغلی، یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکي بدلون راغلی.
نو اباسین بریال صاحب، تاسو واورېدل خپل یعنی که طالبانو داخلي حالات ته وګورو، د دوی نظر فکر ته وګورو، تاسو اتفاق کوي چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای شي، یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای شي؟
که بعض د طالبانو پر سر یو پاکستان منفي کړو، مهمه خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت ډېر سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه خو ټول ستړي دي. بالاخره طالبان هم نشي کولای دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کوله، افغان دولت سره نه حاضرېدل، اوس افغان دولت سره خبرو ته حاضر شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایان او امریکایان هم په دې خبرو کې په یو شکل د اشکالو مداخله لري، یعنې دوی هم برخه دي، اړخ دي. نو په دې اساس د دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځایه پورې ځواب شوي او طالبان هم نرمښت ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا، که پاکستان طالبان خپله خبره کوي او د پاکستان خبره نه کوي، نو په هغه صورت کې شرایط یې شتون دي بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت، تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګیالیو د راخلاصولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبرې ارګو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي، د دې خبرو لپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي او هغه د سولې تر د شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي فکر کوم تفاوت لري. طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخلا کېږي، مونږ د دې خبرو په اساس مصرف ساتل کېږو، مګر نتایجو ته سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدای. علت یې دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني. نو دا د خبرو هېڅ ته به څوک راځي، د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې هماغومره نفوذ لري یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو هېڅ ته راولي. دا هلته یو سلسله پیچې ده، وجود لري چې د پخوا په نسبت یې پروسه نوره هم پیچلې کړې ده او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو دپاره خرڅ کړي.
باسین بریال صاحب، دې سره ستاسو له خبرې سره بهرحال تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه او دا پوښتنه ما له نصرالله ستانکزی سره هم راپورته کړه چې دغه طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیزه هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې اثر او نفوذ کولای سي دا ټول د دې نفوذ لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو داغه جواب
نو دا به مخکله وخت نه وي، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یو ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلې وي نسبت نورو ډلو ته. که چېرې هغه ډله راسي هم په خیر ده، حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېني او له جګړې نه لاس واخلي، د افغانستان یوه برخه هم له سو په اصطلاح کناره شي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا نصر الله ستانکزی خو سمیر صفزی بیا د بی باوري خبرو خبره کوي هم دې ته بیا باسین بریال سپ تاسو ته راځو خو اول به وره سمیر صفزی د کوم بی باوري خبري کوي
ګوره مجاهدینو په 1978 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ جنیوا حکومت هغه کابان مجاهدین دایرک داخل نه وو بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیوا معاهده امضا کړله چې لاواله جګړه هیڅ کله پای ته ونه رسیده اوس هم همدغه باور ده ترڅو چې له طالب سره مستقیمه خبري ونه شي ځای په ځای خبري وسره ونه شي او زړه له اخلاص خبري ونه شي طالب شکوک او شبهات لري هغه دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکا ورکوي او دوی سره خبري نه کوي پاکستان افغانستان بیا دا شک لري چې مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبري وسره وکړو ممکن پاکستان بل ډله را پیدا کی خو خبره ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیره را دي ځکه چې هغه حکومت هغه یو نظام ده وی باید دا چانس ورکې طالب ته بیا کبل ډله جوړول وي د پاره به نور وخت وي نور ټایم بلګيږي خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی دا او نور دواله طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې موږ جګړه کې زور اچو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو د مذاکرات کوو زما په خیال دا یو غلطه پالیسی ده چې دا وړاندو وینو به یې دغه ویني په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس موږ په یو قوي موقیت کې وو خو بهرحال مجبوریتونه د دوالو دی افغان حکومت هم ورس پورت کمزوري کیږي او بل طرف افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عام خلکو کې د دوی ملاتړ کمی کیږي دا وایي چې نور
دا سمی یوسف زای اباسین بریال سی بیان دا خبره چې زیات زور پر دی د طالبان دی او طالبان په ډلو ټپلو کې ویشل سوی دی خو له دې سره بل پښتنه ده چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي خبرې وسی کنه نور داسې ډلې ټپلمستا یعنی د طالبانو خپل بل داعش ما خو اشاره ده چې هغه دومره په مستقبل کې اپراتلونکو کې یو خطر جوړیدلای شي کدل ته خبرې کامیاب هم سي
تاسو د سولې په اړه چې کله خبرې کوو د طالبانو یو مشخص تعریف او وجود لري بیا هم لا خل خبرې ورسره وشي چې د افغاني طالبانو اصطلاح او تدیر کاری دي داش خو غیر افغاني جنګیالي دي او د دې لپاره د افغانستان د دولت پالیسي لري واضح ده دغه په مقابل کې جګړه کوي د خپلواکۍ په بنګرات کې د داعش وضعیت وو چې د جدي عملیات شو لږه کړی په عین وخت کې طالبان چې خبرو ته ناظر دي او غواړي چې د خپل جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي د مقابل کې هم جګړه وکړي او مواسی دواره جریانونه روان دي دور بند لپاره خو تر ټولو ښه شرایط هم ده چې طالبان هم دې ته یو علاقمندي ښودلی وي مګر متاسفانه طالبان هم دلته بر د سید لپاره د هڅه د جنګ کوي او افغان دولت یې هم کوي نو اوس ټول تمرکز په طالبان باندې دی نور ډلو ته دومره ډېره توجه نشي کېدای که طالب پدیده ختمیږي هغه صورت کې بل ډله چې څو تشکل پیدا کوي او حالت رسیدي کېدای شي دولت یو سازماندهی ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپله ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي عملیات وکوي او هغلته نظامي استحکامات رامنځته کړي مګر اوس یوازې طالب مطرح دی مګر د طالب درې ډلې دا خپله یو ډېر جدي خطر دی څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت یې مشورې په توګه وړاندې کړي هغه دا دی چې طالبان یوازې پاکستان پورې باید ونه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کوی شو دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلي دي هغوی ډېر په اسانۍ را پخلا کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت سره پخلا شي دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي دا غوښتنه هم ډېره زیاتې طالبانې فکر کېږي چې دا غوښتنه
ډېر د پاکستان وخت کې بهرحال د پاکستان تل دا دریځ پاتې سوی دی چې په دې عمل کې مخلصه دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دوی وایي دا دي چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ لرو زموږ په کنټرول کې نه دي دا بهرحال د پاکستان د حکومت نظر دی خو دې کې بل پښتنه دا راپورته کېږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کې یو پاکستان چین امریکا او افغانستان خو حال دا دی چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپي لري هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم کوي سي دا پوښتنه ما له نصرالله سانکزي څخه وکړه
زه فکر کوم چې هم ګټې لري او هم اضرار او ضرر ګټې په دې معنی چې هر څومره چې نور هیوادونه پکې شریکېږي له اشتباهات نه مخنیوي کیږي ضمانتونه قوي کیږي مذاکرات بلاخره او پایلت اما لبل خوانه ضرر دار چې کچېره د مذاکرات کې ډېر هوادونه ونده واخلي وي خپل ګټ پسې وګرځي په ماین ګروپو باندې چې کی ام پروسه وګدیږي عوام خای چې د جریان او لړۍ او بیا یو منفي خواته لاړ شي هم ګټه لري او هم ضرر لري اما د حل لارې دا ده چې څنګه منیجمنت کیږي څنګه د مدیریت کیږي دا تر ټولو مهمه خبره ده چې زه فکر کوم د فعلن لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده که چیرې انکشاف کوي او نوې امیدواري ګانې ورته رامنځته کیږي په وده کوي دا قضیه په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کیدای شي کرار کرار نور هیوادونه هم پکې شریک شي
دا خو نصر الله ستنگزی افراسیاب خټک بیا هم ورته خبره کوي خو دی وایي چې اول پکار دی د افغانستان د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبره یاد وبخښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره هلو فصل سي نو بیا دا نور پکې شامل کړي سي راځي چې هغه څوي
دا خبره هیر نه کو یو د کیو ثانی د پرم هیر نه کو چې کله چې موږ هیوادونو خبره وکړو مملکتونو خبره وکړو نو دا باید یاد لرو چې هر مملکت خپل ګټې لري دغه امریکا دا هغه چین دی نو دا نه پاتې ده چې او فکر وکړو چې هغه یو خپل ګټې افغانستان دی یا پاکستان دی پاره پیږي نو یو خدای نه زکه باید ولري دا خبره ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان کو خیری کی نو هغه دای چې دی خپل کی سره خبرې کوي او ورولو کوشش وکړي چین او امریکا اخر کې د ضمانتیانو په توګه د غیر نقش خدي مګر دا تفصيلات خبرو چې یو کشالو چې وی مشکلات چې دي دا باید پاکستان او افغانستان خپل کې سره اوال کی ځکه چې ډېر ډېر کسان کتا چې لسو کسان ته وایي چې تاسو یو مزمن وي کې نو ډېر ګران دي چې تاسو کسان مزمن دي کې او خو څنګه وي چې ډېر کسانو د غوا مردارې یا دا چې نو به هغه څه مطلب نه خبره شته نو هر ځای چې ځواب په خیال کې پاکستان او افغانستان زیاته زیات د مالي په کار کې دي چې بیا نور د باندې کوم ځای په ایران دی مثلا نتیجه شي دا نور د دې چې پاکستان دی نو دا پات خپل افغانستان او افغانستان خو شو افغانستان زیات چې افغانستان اصل هغه د مملکت کې چې هغه راته د خبرې کیږي نو دې با چې خپل وګوتا وګور باندې کی خبره کوي چې موږ دې د اول خو سی د لوي پاکستان دی مگر اخر کې ضمانت کی او ضمانت له موږ لیدا تاسو د ضمانت لري په فاده باور سره په کولر نشي خدای دې د تفصيلات او فیصله کې په چینو او امریکا کې خلک په تاسو باندې سم کوم خپل فیصله
دا و افراسیاب خټک سبا بسین بریال سی وخت پوره سو استاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیره مننه شر وځ او شو وخت ورته غواړم مننه بحث پای ته رسیدي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمو شاه